تقیس وی د مهمو خبرونو لانډیز لا اجمل انس خوري.
افغان چارواکي وی تیر ونی د طالبانو د تاوتریخوالي لکبل په تیر 19 کلونو کې تر ټولو خنړی ونی و. دا ملي امنیت دی وی خبر پانه پوینا په تیر ونی کې د طالبانو په بریدو کې د افغان امنیتي ځواکونو 291 سرتیر وژل شوی او 1500 نور ټپیان دي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل پوینا په تیر تاوتریخوالي کې 130 خلیسی وګړو ته مرګ جوړه ورته ده. افغان چارواکي وی د تورخم لار د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل شو. دا خبره د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې ورسته تر دې د افغان سوداګرو د ترکاری او میوه بار لاري د ونې شپږ ورځې له دې لاري تیریدل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې تر ډیر شو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې چې له افغانستان سره یې مرسته شوې وه پاکستان ته قاچاق شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې. دې سازمان وویل چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کرونا نوې 133,000 پیښې په نړۍ کې ثبت شوې چې له نمایي زیاتې د امریکا په وجه کې دي. او تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپل اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي.
د ګڼو اوریدونکو اسمي سونه راغلي دي. قاسم زواک له هلمند لیکي حکومت باید د طالبانو بندیان آزاد نه کړي ځکه چې طالبان د سولې نیت نه لري او کله چې دوی بندیان خوشی سي دوی بیرته د جګړې ډګرونو ته ځي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي له ایران سره باید داسې سند ترتیب سي چې پر افغانانو د زور زیاتي مخه پکې ونیول سي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د افغان حکومت لخوا هم ډیر ملکیان وژل سوي د دې اعلان هم باید تاسې وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي د تورخم د لارې د خلاصولو هرکلی کوي ځکه چې له دې سره به د راکی تو کوبای ارزان سی. اسماعیل دانش له نګرهار لیکلی کتاب تاریخوالی دغه سی دوام وکړي د سولې خوب مو دغه سی خوب پاتې سی. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی په هلمند کې کورونا ناروغي کم سوي د خو ورسره جنگونو سخت زور اخیسته دي. خو امیر جان ابي احیوبی له هلمند لیکلی چې په هلمند ولایت کې زیات کسان په کورونا وایره سخت سوي دي. د کابل ګردیز پر لوی لار د لوګر په اړوند د سیمه کې یو ور بیا نه امنیت زور اخیسته دي. خلک وایي چې حکومت په دې برخه کې اقدامات وکړي. احسان آریان او نور تفصیل.
د کابل ګردیز په لوی لار تلونکي مسافر وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د لوګر ولایت په اړوند سیمو کې نه امنیت زور اخیسته او نږدې هر ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې کېږي چې ډیری وخت پکې په لار تلونکو مسافرو ته هم زیان اوړي. لاهور جان لکنوال د خوست اوسیدونکی دی چې اوسمهال په کابل کې اوسیږي. د وی د کابل او ګردیز ترمنځ د لوګر په اړوند سیمو کې د نښتو چاودنو او ناامنیو له امله ډیر کله خپل کلی ته نشي تللی.
حتی یو ځل موږ موټر په مرمۍ لګیږي او بنټي سورای کیږي. او دا اوس تقریبا دوه درې هفتې مخکې لاره کې عسکر ولاړو وی لاره بنده ده. له دې ځای تر خوست چې کله ځو کابل د لوګر تر مرکزه موږ ډیر په تشویش کې وو چې دغه لاره ډیره خطرناکه ده.
یوازې د جنگ د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړې نه بلکې د وسلوالو طالبانو له لورې چیک پوینټونه او د کمی نیول بل هغه اندېښنه ده چې د رسمي چارو لپاره مرکز او ولایاتو ته تلونکي نظامي او دولتي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تیره اونۍ په 19 کلونو کې له تاوتریخوالي ډکه بللې ده. د پوځي چارو شنونکی محمد داود کټوازی وایي د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ نه همغږي د خلکو د همکارۍ نشتوالی او د لارې په مسیر کې د نویو پوستو نه ایجاد د دې لامل شوی چې د لارې تر اوسه امن نشي.
لوګر یو ستراتیژیک او مهم ولایت ده، نو لازمه بولم چې دلته په لارو کې ډېرې قوي پوستې جای پر جای کې ګزمې خپل افراز ولري، نظامي همغږي باید ولري، د هغه نه علاوه د خلکو همکاري باید راجلب کړي.
د لوګر د مرکز پولی عالم او کابل ترمنځ د غلره کابو 15 کیلومتر اوږدوالی لري چې ګڼ شمېر مسافر ورته د پولیس رات نوم هم اخلي. په دې لاره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر ولایتونو خلک مرکز کابل او نورو سیمو ته سفر کوي. خو د لوګر سیمه ایز چارواکي د لارې د امن کولو لپاره د تزهاسو د پیل او په لنډ وخت کې د لارې د امن کېدو خبر ورکوي. د لوګر د ولی ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
تمه ده چې په لاند وخت کې به د دغه لارې امنیتی وضعیت ښه شي.
د کابل گردیز د لوی لارې د نه امنۍ په اړه مسافر په داسې مهال اندېښنه څرګندوي چې تېره ورځ یک شنبه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د علي خان کلا په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د تلو یوه شخصي ټنکر د مرمۍ له لګېدو وروسته اور واخیست چې ورسره سم لاره د څو ساعتونو لپاره وتړل شوه. کابو یوه نیمه اونۍ وړاندې د جون په 14مه د دې ولایت د مرکز اړوند د خزر بازار په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 12 مسافر ټپیان شول. په لارتلونکو مسافر وایي ځینې وخت په لاره کې د بمونو ځای پر ځای کول، د کمینونو نیول او د کم وخت لپاره چریکي بریدونه هغه څه دي چې له امله یې هره ورځ لاره د څو ساعتونو لپاره د خلکو پر مخ تړل کیږي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه د غرازه تیر خبرونه په سبتي بڼه اوریدلی سي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او سپورتي پروګرام د لوبو میدان خطرغه مخ کې ورزو. د افغانستان شمال ته چې هلته کوچیان لازینو ستونزو شکایتونه لري. د افغانستان په شمال کې د کوچیانو لوی اتحادیه وایي چې د کوچیانو اساسي ستونزې دا دي چې روغتیایي خدمات نه ورسیږي، بچیانو ته د تعلیم اسانتیا نشته او څړځایونه غصب سوي دي. په دغه ځون کې د کوچیانو د سمون اداره وایي چې دغه ستونزې په بلخ، سرپل او جوزجان کې سته. مجیب حبیبزی له بلخ څخه نور حال راکوي.
په یو شمیر شمالي ولایتونو کې کوچیان د دولت له لوري ورته د ژوندانه د اساسي چوپړتیاو د نه برابرولو په اړه شکایت کوي. په بلخ کې کوچیان وایي چې په خپلو استوګنځایونو کې ورته سیار او ثابت روغتیایي کلینیکونه نشته او همدارنګه ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. په سمنګان ولایت کې کوچیان ادعا کوي چې د مواشي مالچرونه یې د سیمه ییزو زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو لخوا غصب شوي دي. په سرپل کې کوچیان شکایت کوي چې د مالچرو د غصب، ښوونځیو او روغتیایي خدماتو متدین لاسرسی د ستونزو ترڅنګ دوی د استوګنو کسانو لخوا زورول کیږي او محلي چارواکي هم په وړاندې د مور او مېرې چلند کوي. په شمال کې د کوچانو د لوی اتحادیه مشر سید محمد حریق ازادي راډیو ته وویل
کوچانو کوچان په سیمو کې د مکاتبو نشتون دا یو غټ مشکل دی چې کوچان اولادونه د تعلیم څخه محروم پاتې شوي دي.
په همدې حال کې په شمال کې د کوچیانو د سمون ریاست وایي چې روغتیایي چوپړتیاو ته د نه لاسرسی، د ښوونځیو د نشتون او د کوچیانو د مالچرونو د غصب مسلې مرکزي دولت سره شریکې کړي دي، خو تر اوسه هیڅ ډول عملي اقدام نه دی شوی. په شمال کې د کوچیانو د سمون ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په بلخ ولایت کې د کوچیانو لپاره د پوهنې وزارت او عامه روغتیا وزارت له لوري دوه ښوونځي او دوه روغتیا کلینیکونه منظور شوي، خو محلي اداره په دغه برخه کې اقدام نه کوي.
دا دوه مکتب د معارف د خوا چې منظور شوي وو چې په دې کې د تشکیل موضوع د معلمینو چې دا ورته خپل ریاست د معارف اوسه پورې نه دي ورکړي. بل دوه یو دوه کلینیکونه وو چې هغوی سیاتیامي اعلان ته ورکړي وو د کوچانو، یو سیار او یو ساکن. نو اوسه پورې نه تشکیل معلوم ده او نه موږ ته خبر راکړی ده.
په بلخ کې د عامه روغتیا ریاست مسؤولان کوچانو ته د دغو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو د امر د نه ترلاسه کېدو خبرې کوي. خود پوهنې اداره نه غواړي چې کوچیانو ته د ښوونځیو د جوړښت د تکمیلولو په اړه شته پوښتنو ته ځواب ووایي. تر دې پخوا د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د 1499 هجري کال په ترڅ کې به په شمال کې د کوچیانو لپاره 10 ښوونځي منظور شي، خو تر تمه حتی د یو ښوونځي د جوړېدو تشکیل هم نه دی بشپړ شوی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د شمال زون په هغه غرنیو سیمو او دښتو کې چې کوچیان اوسیږي د دوی لپاره څه کم لاس سیار کلینیکونه فعالیت کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پېښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو، تقریبا یو کلن لکو. مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنۍ څخه، چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړ.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پېښو سره نه مخ کېږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا وسې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب څخ و درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. وزم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دا شې.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنیو د بیغوري له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقي وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. لن موري سره مې مرکه کړې ورته واکشي.
دا ډېر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو یا تیرې شیان بلکه نور زنی هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چورته وی لکه چاقو، پاکی، قیچی و غیره یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یا مشر دوای راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیهوش شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څه رقم ماشومان تسلیدل دي چې د کورنۍ د بې پروایۍ یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، دا حالت څومره خطرناک و؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انصدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونه کوي چې هغه د خار نه لرې وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تېرېږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي ته ضرورت لري، چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي، ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کېږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایۍ له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې هکله یې تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤوله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې څلېرویشت ساعته تقریبا په که دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزینه مور ده، مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي بل چیرته باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی، حتی جراحي عملیات بعض داسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ وی، مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه وی یا قربانی وختي یو سروي څوک لالوي، ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدلی چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخست په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قربانی کومه، داسې کیسونه مونږ اوریدلو خلکونه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي، نو د دې په خاطر بیا هم زوایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته، یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند وي. لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خندونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان مونږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېږدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدای شي په هماغه دوه دقو کې واقعیا کې صورت ونیسی. نو هر وخت که مونږ د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ. درن دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه اکرام الله اکرامو د لوبو لمیدانا په یو بلونیزه ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هیله خودلی چې لوبډله به د 2020 کال د آسیا کپ سیالیو پایلوبې ته ووزي. د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان چې په کابل کې د ملي لوبډلې د سلر ویشت لوبغاړو د روان تمريني کم پاړه خبرې کولې وویل چې د آسیا کپ او نړیوال جام سیالیو ته چمتووالی خروان دی. د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک د خاغلی افغان د لنډه مرکه خبره شوې ده. خاغلی افغان په دې مرکه کې ویلي چې د افغان لوبغاړو په روان تمریناتي کام کې په بیټنګ او فیلډینګ باندې ډېر تمرکز کیږي. د افغان د مرکې یو لنډه برخه وو.
تقریبا دوه نیم میاشتې تقریبا چې دا کارانتین بيخي په کابل کې په ټول افغانستان کې عموما نو هر لوبغاړي په شبون لمه چې په خپل کورونه کې تمرین کو رننګ ماشين او جیم لګ معمولی اوزارو چې تقریبا موږ ته معلومات چې موږ کم فټنس باید وکړو ځکه لوبغاړی کولی شي په خپل یو تاک کې خپل تمریناتو کې. نو الحمدلله تقریبا دوه نیم میاشتې موږ خپل فټنس باندې کار کوو. تقریبا په 13 څلوېښت کالو کې دا رقم حالات په کرکټ کې بيخي نه راغلی بلکې تقریبا 50 کالو کې دې دل د کرکټ د نړۍ شرایط ډېر مختلف دي. کورونا د مرض د وجې ډېر مختلف دي، ډېر سخت دي خپل لوبه تمرین تر سره کول. که تاسو وګورئ څنګه چې موږ کیمپ لګېدلی تقریبا د ورځې کوچز بیچارهګان 8-9 ساعته کار کوي چې هغوی سهار په 9 بجې رهي تر مازدیګر 5 بجې 6 بجې پورې دلته دي کې هر تقریبا 100 لوبغاړي ګروپ کې تقریبا 6 ګروپ دي 5 ګروپ دي چې دوی کې دوی خپل تمرین هر ګروپ یو نیم ساعت وخت ده. نو ډېر زیاته مهمه ده خو ماشاءالله او ډېر زیات مهمه هم ځکه ده ځکه چې کېدای شي امکان لري مخکې میچونه باید موږ آماده اوسېږو. موږ باید په کورونو کې نه نو او هغه هر قانون د کوم دی آی سی سي هغه ټول مراد کړو تر راتلونکي چې کوم سیالۍ دي کوشش وکړو چې هغه خپل مکمل تقریبا 40 لوبغاړو کیمپ لګېدل چې دا کوشش کوو. مخکې خو د موږ پلان چې کله دا کورونې خبرې نه وي تقریبا 6 میاشتې مخکې خبرې چې کله موږ پلان کړو په دغه وخت کې موږ تقریبا 15 لوبغاړو کیمپ ته پلان کړو خو شرایط کې ډېر مختلف دي. نشو کولی دومره لوبغاړي ته باید په دې کې مصروف اوسه ځکه چې نشي کولی یو وخت کې یو 2 ساعتو کې د 15 لوبغاړو ته ډېر کار وکړي ځکه د آی سي اصول هم دي بیا د آی سي کوم قانون دي هغه خلاف ورزي کیږي. نو په دې وجه موږ دغه کیمپ ډېر مختصر کړ او زیاتره هغه لوبغاړي چې کوم دي موږ د 6 ورځو لوبغاړي دي هغه ټول په دې کیمپ کې دي ځکه چې امکان لري ایشیا کپ یا ورلد کپ یا د زیمبابوې سیریز کیږي چې هغه موږ دغه لوبغاړو باندې ډېر کار وکړو. دې وخت کې موږ نشو کولی چې په 15 لوبغاړو باندې یا 30 لوبغاړو کار وکړو ځکه بیا هغه کوم د موږ مین لوبغاړي دي هغه ته بیا هغه رقم تمرینات هغه سکل باندې دومره کار نه کیږي. نو په دې وجه باندې ماشاءالله کیمپ تر ډېر ښه روان دی. انشاءالله که چېرته آسیا کپ او ورلد کپ کیږي دغه لپاره موږ دا کیمپ لګولی باید موږ ځان آماده وساتو. انشاءالله دلته چې موږ کوم آسیا کپ ته ځو یا جام جهان ته په آسیا کپ کې به موږ ټارګیټ هم دی چې کوشش کوو موږ خلو بیل ترسره کړو ټیمونو ته ماتې ورکړو او ځکه چې په آسیا کې میچونه که تاسو وګورئ په نړۍ کې د افغانستان سپینران ډېر زیات مشهور دي په ټول نړۍ کې لګیا دي هغوی خپل لیګ کرکټ کوي. نو په دې وجه باندې موږ کولای شو انشاءالله چې په آسیا کپ کې موږ په بیټنګ باندې کار وکړو په فیلډنګ باندې کار وکړو چې تر څو موږ کولای شو چې که چېرته خلو به کوي امکان لري چې انشاءالله موږ آسیا کپ فاینل نه وکړو او چې خلو به کوي انشاءالله ګټنې امکان لري.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان وو خو نوموړي داسې مهال د آسیا کپ د ګټلو هیله کړې ده چې د کرونا وایرس له کبله لا د دغو سیالیو د کېدو او نه کېدو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ټاکل شوې وه چې دا سیالي د اکتوبر په میاشت کې وشي. د آسیا کپ په سیالیو کې هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلنکا، افغانستان او د کرکټ د نړیوالې شورا د دویمې درجې یو بل آسیایي ټیم لوبیږي. افغانستان په تیر آسیا کپ کې بنګلادیش او شریلنکا ته ماتې ورکړې وه. له هند سره یې لوبه مساوي کړې وه خو پر پاکستان یې بایللې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، له لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو. له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. د افغانستان د بدن د ښکلا د ورزش یو شمیر لوبغاړي وایي چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ورته اجازه ورکړي ترڅو کلبونه پرانیزي، خو دوی وایي چې د ورزش پر مهال روغتیایي پاملرنې جدي نیسي. لډلې له وحید الله زلان سره مې د ژوند او د غشان ورزشي فعالیتونو په اړه باندې څو شېبې وړاندې لنډه مرکه وکړه، او په سر کې مې ترې د وروستیو ورزشي فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې.
ورزش خو تاسو ټول ته معلومه ده چې سړی په ژوند کې په صحت کې ډېر رول لري. زما خپل هم دغه 14 کاله کېږي همدا ورزش مختلف یم، په دې کې مې درې مسابقې کړې دي چې په درو کې مې د 3000 مډالونه اخیستي دي. همداسې مې ډېر ورزشکارانو شاګردانو لیدلې.
اوس مهال چې قرنطینونه دي، تاسو له کومو لارو چارو نه په استفادې باندې خپل ورزش مخته وړئ؟
لکه تاسو چې څنګه معلومه ده، ته په همدې شرایطو کې هم په نړیواله کچه هغه پورې چې موږ خبر یو، ته په همدې شرایطو کې هم دوی خپل ډاکټرانو د ورزش توصیه کړی ده. ټول د چاته پمبې کورنۍ شرایط کې تاسو باید یعنی ټول ورزش تر وکړو. نو موږ خپل هم ورزش ته هغه کوم بلې دشتي توصیه چې موږ ته ستنې خودل یا ما په پام کې نیسو خپل ورزش ته ادامه ورکړو.
تاسو وړاندې د سرو زرو د مډالونو یادونه وکړه، کله په جزئیاتو باندې راته وایي دا په کومو ځایونو کې دا مسابقې وي، کله وي، او حریفان مو څوک؟
اول مسابقه چې ما وکړه 2011 کال وو، په کابل کې وو.
بحرانی مسابقہ کی بارخانہ
مشکلات تشویقی گو دوی مو سره صحیح مایا نه کوي. نو دا مشکلات د وژن مو غونه شو کړی چې موږ خارجي مسابقه ور اوس مو جیمونو ټول خلاص کړی دي. دوی ته جزا کړی ده جیمونو فقط کوم به لشتي غي دوی ته خودل دوی دا توصیه کړی ده چې د لاس نفر نو ویل په دې کسان نو بریدي ټول سره باید ډیسکشن یي، ټول سره باید مسکونه یي، او ټول باید د فونیس خلا کې او کوم وی چې لکه لب زبا ټول د فونیس شي.
او په جیمونو کې تاسو یادونه وکړه چې اوس خلاص شوې دي، او دغه وسایلونه په استفادې سره تاسو خپل ورزش مخته وړئ. بیروبار به کم وي اوس په هغه اندازه به نه وي؟
نشته، هغه څه بیروبار نشته، ولې خلک در شوي دي او حتی کورنۍ زیاتره اجازه نه ورکوي. نو بیا هم خپل وس پورې خلک راځي.
او اوس چې دا قرنطینونه سره د خلاص شول، ستاسو جیمونه خلاص شول، اوس به پلان څه وي؟ هدف ټارګټ به څه وي په روان کال کې، په راتلونکو کلونو کې ستاسو لپاره چې باید د کومو مسابقو لپاره تیاری ولرئ، او د په ورزش برخه کې اخیری ټارګټ ستاسو څه دی؟
ما خپل همدا کوم درې مسابقې چې کړې دي، ما بس د ځم کوم ټارګټ چې هغه خپل پوره کړی دا داخلي کې. اوس ما ټول ټارګټ په خپل شاګردانو باندې زه او د نور تنکی نسل باندې زه دوی باید مختلف شي، دوی باید مسابقې ورکړي، ځکه چې مونږ خارج کې خود ډېر ښه سیستم لري. دوی کله یو یا مسابقه دوه مسابقې ورکړي، بیا دوی چانس د نورو ځوانانو ته ورکوي. نو مونږ هم چانس د نورو ځوانانو ته ورکو چې دوی خپل خپلو ټارګټ ته ورسیږي، خپل خوبونه دوی په رښتیا باندې کل باندې مبادله کړي.
د بدن د ښکلا افغان لوبغاړی وحید الله زلان دو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ورزش خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
تم چلا شور ڈکستا بند دار اے ہستا بند دار شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دار لو رسے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دار اے ہستا بند دار شپ تپنا اڑ ماش چپ چپ ال چپا دا سما ہوند تا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې و څوم د زړه تر ازاغون دی دا د زړه تر ازاغون دی دا شپه په ناوړه ماش په چوپه الله چوپه دا زما